ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل کله کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو اونیس پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړاو
سر ټکی د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ړنګولو په اړه دې پلټنې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي تړون دفاع کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد هوران درابي نن مشالې ډول چې د حمله نن سهار شاوخوا او بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوی ده.
حادثه امروز شش نفر شهید دره.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او د غراز د چټک برګون قتی ودانۍ ته هم زیان وخت دی. د عملی هدف د چټک برګون قتی و او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه خار ته ننوته او دلته انفجار وکړ.
طالبانو د دې حمله ذمہواري قبول کړې ده. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ړنګولو په اړه دې پلټنه وکړي. د اسلام آباد انتظامی یو هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي وو چې له وجې شاوخوا 2000 پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نشلګوند د سینیټری ستارایاس په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د چړلو امر ورکړی. ستارایاس د خپل غوښتنو په اړه نن مشالې ډول
موږ اوس دا غواړو چې اټلیسټ هغه لا کمپنسیشن ملاو شي، که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي، هغه د لور کې او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي، چې کومې مقدمې پی جوړ کړي دي چې هغه واپس واخلي.
خود اسلام آباد ترقیاتی ادارې سی ڈی یو مشر ملک اظہر ملک نن مشالې ډول چې دوی اغیزمن خلکو ته نه پیسې او نه هم متبادل ځای ورکوي. د زیاته کړې چې دغه خلک پر سرکاري مځکه په غیر قانوني توګه میشتو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روان میاشتې تر ولسمې نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمانځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام ګړیوم رزمک او دوسلی پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ورځني سفر کوټې ته رسیدلی دی. نواز شریف به هلته د زری پونتون سریاب فلای اوور افتتاح او د سمنګلی انډر پاس بنیادی خښته جوړ دی. له نواز شریف سره په دې سفر کې د فوج مشر جنرال رایل شریف او د کورنی چار وزیر چودر نثار علی خان هم ملګری دی. دوی نوموړي ته به وروسته په ګورنر هاوس کې د صوبې د امنیت په اړه بریفینګ ورکول سي. کوټې ته د وزیر اعظم د دورې پر مهال کلت امنیتي تدابیر نیول شوي او اکثره لوی لارې د ولسي وګړو په مخ تړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیار دي او ایجنډا به یې بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکچي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد د نن مشال ریډیو ته وویل که طالبان خپل استازي بدل هم کړي خو افغان حکومت بل خپل مخکنی ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. د پوینا ایجنډا به هم هغه څه وي چې ورباندې اتفاق شوی وو. تمه وه د سولې دوم دور رسمي خبرې د جولای په وروستیو کې وشي خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته په رهبرۍ کې د بدلون دا خبری وځنډولې او په دې ورستوي کې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې دا خبری به ژر پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په دریځ هیڅ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان حکومت د افغان ولسمشر ویان ظفر هاشمي بیګاله مشالې ډو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي ویل کله چې د مذاکرو د دوی رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر شي نو دوی به خپل پلاوی ورته وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي تړون دفاع کړې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویل چې جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي دا د اټومي وسلو د مخنی لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې یې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندیز وکړ. ولسمشر اوباما پرون د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په جواب کې وویل
Between now and the congressional vote in September, له نن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت دی شای تاسو ډیر مخالف دلایل واوري د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شای ولګیږي او شای د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي ځکه چې دا زیات حرکتان دي چې د عراق د جګړې په لوي کوله او اوس د ایران د اټومي موافقې پر ضد درې خپل کړی دی
تمدا چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي ریپبلیکن ګوند وايي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رای لري ولسمشر باراک اوباما پروند ول ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي د ترکیه د بارنی چارو وزیر وايي ډیر ژر به د اسلامي دولت وسوالې ډلې د داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریز پر معلول چې د امریکا بي پایلوټ او جنگي الوتکو د ترکیه هغه هوایي ډیر رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوره پرتی دي د ول امریکا او ترکیه به ډیر ژر د داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د پوینا د شام غیر سخت دریز اپوزیشن لپاره د داعش پر وړاندې هم جګړه خوندې کړي ملوت کوسوغلو پرون په ملایشیا کې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره هم ولیدل ترکیه د جولای میاشت په پای کې په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړل او همې د امریکا جنگي الوتکو ته اجازه ورکړه چې د داعش پر ضد د ترکیه له فضايي حدودو کار واخلي امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسعودي پاړه تړون تر رسیدلې دي ډیپلوماټانو د چهارشنبه پر ورځ ول د دې قرارداد هدف دا دی چې په شام کې کیمیاوي وسلې بریدونکو په ډاګه کول او عدالت ته را حاضر ول دی دوی وايي د دې قرارداد مسوده ملګر ملتونو د امنیت شورا په ټولو 1500 غړو کې ویشل شوی ده خبرونه پای ته ورسیدل او سم د موسم او کرنسي حال درته سراج سهیر درکوي
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل 2 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په یو سل 3 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي یو یورو په یو سل 10 روپۍ 15 پیسې او په یو سل 10 روپۍ یو پاوند په یو سل 85 روپۍ 50 پیسې او په یو سل 85 روپۍ 15 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې په 20 روپۍ 15 دیرش پیسې او یو افغاني په یو روپۍ 30 شپېته پیسې او په یو روپۍ 60 شپېته پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 بنو کې 35 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې یې اوري د افغانستان د لوګر ولایت په مرکز پولیالم کې شوی نننی ځانمرګي برید یو شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو دړکه کړې چې حکومت د دوی د 500 تحصیلونو خلکو ته مرستې ورکول بیرته پیل نه کړل نو په احتجاجونو بلاس پورې کی
سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا مې د 13 ورځې په سیاحت باندې منځي چې کیم خانک د شمالي وزیرستان دی او کای څه ده نه دی
په داسې حال کې چې د افغان طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو پر سر د هغوی په لیکو کې د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي د چارو یو پوه وایي هغه طالبان چې په میدان جنګیږي روحیه یې کمزورې شوې
په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څه وکړي
او د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پر پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د دغه پروژې لپاره لازمه ده چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي
چې دا پیپر تیریږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسي بدل کړي
تان دی هلی ونیس پروګرام هم اوري له مشال رادیو سره اوسئ اورنۍ موضوع ترازو د لوګر مرکز پولیلم خار لیوا نسبی ارامه ورستانن بیا د یو ځانمرګي بریډ شاهد او سیمه ایز چارواکي وایي چې دا حمله د ولایتي شورا او بو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روختون ته چیر مشوي په نهال کې د پولیلم خار اوسیدونکو او د لوګر ولایتي شورا وایي چې د حمله د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېخمن کړي دي نسیم شفق په دې اړه جزئیات راکوي
د لوګر په مرکز پولیالم خار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووجل او یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت امر محمد وره اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکو هدف په پل علم خار کې د چټک خبرګون قطاوه. خاغلی اندرابی وویل چې دا حمله د یو ډاینا ډول موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
حادثه امروز 6 نفر شهید دره.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکی وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وخت دي. د عملي هدف د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا 2 بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانې ړنګ شوی او د بولګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حمله ډیره زوروره وه او په پل علم خار کې د ودانې خېخې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولایتي شورا ودانې ډیره زور ده او د دولتي ودانې د ودانې ډیره زور دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وس د مارکیټونو شي مشي ټول هم ماته شي ډیره کوي چاودنه و.
په پلالم خار او د لوګر ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډلهیزې حمله شوې. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حمله کوي. په ورستې ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکو او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړې او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکنیس د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطه کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځای راورسېده. نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځای او ده انفجار ورکړ.
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړې چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د 500 تاثیرونو پر کډوالو د دوی د 500 تاثیرونو پر کډوالو بندې شوې مرستې بحال نکړي، نو به د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پریکړې ته علاقه وروسته رسېدلې دي چې یو خواله روژې میاشت راسي دا مرستې بندې دي، او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره بیا وایي چې دغو کډوالو ته مرستې د پاکستان مرکزي حکومت بندې کړې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اطمانزای مشران وای دولت د دوی 15 تحصیلونو شواس پینوام رزمک دوسلی او غړیوم خلکو مرسته بن کړي چې دوی د اعلی چارواکو ټوله دروازې ټکولې، او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه، خو دوی ته هیڅ جواب نه دی ملو شوی. سو دوی دولت د روانه میاشتې 11 نیټه پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دې به حل کړي. کنی یو لسمه نیټه به لویا جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان اطمانزای او مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی.
جواب یې اندر کړه هغه ویل چې په دې کې میجر مجبوری ده دا هغه د پوسه نه پیسې لا شوې ده. د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولی یې بارنا مخور بولی په کې شروع کړي دي. میر دې ټول مندای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخ شکیم ته د مخلي او سخت نه سخت احتجاج به دروي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوې، خو ورته په انکار کې دي. لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي.
نیز نه سپا این کار وکا چه منو متا بلکل پتا نستا نیز بیا بیت منزای کم سرکشنستی چکا ده گیارا تاریک راسا ده نیز ده خپل ده پینزه تا شلی سیمینار پر جمع کیجی یرگی نو نیز کدام خلی و داس کدام نی چه حکمت و پا نقصان تا نو نیزی خلی چا چپ پا کلی کیزی پاگا بنده ارمی ترتا تو نه با هر وطایشی نه مجدراک راشی
ملک نسار علی وای اول یه هم پا تو رشپا یعنی تیاره که دسی می استلی او نن هم دلتا ورسرانا انصافی کیگی
این کس ورلسام ده اگس ده از دی ورزو دا میمیر ده تیره ورزو پا سیاد بوندن منزی ده کم خانک ده میرزم شمالی وزیری ساندی چه اپا کاریت سیده ننا دی دی کارو بار ختم ده لحاظا چه ده کم خانک ندهی پا سیم بونده پیسه ورسا ملاوی زی بان کری دی ده باد سوی دی میش غندن آئی که ده خبر یا دی نکیم رشن من کرا شوا ده ده حکومت نمیش پر زور مطالبه ده کم سهولتی نا حکومت مخش وعده ور سره کړی هغه دا ور پزوی کو رشن دا بحال شي
شمالی وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې دا 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد مرسته او راشن دروجې میاشتې نه بند شوي قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وایي دغه فیصله وفاقي حکومت لخوا شوي او ویلی شي چې یادو تحصیلونو نه خلک بې کوره شوي نه دي خود مانزای وای د شمالی وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې پزنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چا ول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجستریشن کړي چې نن یې د خپل مرستو نه محروم کړل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا بادایو ړنګولو د حکومتي پریکړې نوټس اغستې او اړوندو ادارو یې غوښتي چې دغه معاملې پلټنې وکړي له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي
یو وونه وړاندې د اسلام آباد د سبزی منډي سره نږدې په آی 11 سیکټر کې سی ڈی اے د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادی ړنګه کړې ده او دغه مهال یې یو شمېر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمې درج کړل شوې دي د شورو پورس په سینټ کې دعوا منشتل ګون سنیټری سیتره ایاس تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم وران کړی شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړی شوې په کومه چې د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا زمکه سی ډی ای خرڅ کړی و نو بیا ولی یې پر لسلویختو کالو داخلك پرې خودل باید چې د خلکو ته یا زمکه او یا پیسې ورکړل شي د دې وروسته نو موړی د معاملې کمیټې ته وسپارل او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلیټنې دی وکړي او لسی ډی ای دی تپوس وکړي کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټر ستاره ایاز نو پوښتل نو هغه وی
څنګه طریقې سره چې هغه وباسل او به کمانډي هغه اي ټي سي انډر چې دغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې کم خلک لاړ له هغه له کمپنسیشن چې تبل ځای کې ولا ځای ور کې کوم نو دا غواړو چې ات لیست هغه له کمپنسیشن ملاو شي هغه د پیسو په شکل کې او هغه بل ځای کې ځم کوي هغه د لور کې او چې کوم کسان یې گرفتار کړی دي هغه کسان د فورن رها کې چې کم مقدمه په جوړ کړی دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کم بوختانه دلته کې د اینه طریق دي چې خپل خپلانو سره کسان لاړ شي هغه دې فورن تپوسو کړی شي او پته دیو کې چې دا ولې هغه خلاف دې دومره سختۍ سره اکشن اغسته دي
همداشان مشال ریډیو چې په دې معاملې باندې د سی ډی ای د انفورسمنت د ډایرکټر ملک ازر خورشید نو پختل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو زبه دا معاملې وفاقي حکومت هواروي خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نظم کې او نه پیسې ورکولې شي نو موړی زیاته کړه
یې ته ګورنمنت بهتر یې څه بتا سکے کیونکې یې سارے الیګل لوګ جام په بیٹھے
دا خو بدرته حکومت جواب درکړي خدا ټول خلک په غیر قانوني توګه دلته ناستو او موږ دوی لا څو څو واره نوټس ورکړې وي چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړي خو دوی نه خالی کوله دوران دونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی ل ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړي بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل هغه هم دوی اونه منل موږ ورته په ښکارا ډول ویلی وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال لخوا څه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو
ذکر دا پیادی آبادی کی لدول ضروریات د خیبر پختونخوا د بیلا بیل سمیو خلق او زین افغانان میشتو عددوی پوینا چی اس پیو او بلزے کی جون تیروی او حز د سرپنا زی نلری سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان پوځ مطبوعاتي څنګه وایي په نېشنل لوجستیک سیل یا ان ایل سی کې د مالی بي ضبطګیو لپاره د پوځ د دوو ریټایرډ جنرالانو او د یو سویلین افسر پر ضد کاروایی کړې چې د یادې ادارې په وینا د پاکستان آرمی اکټ تر لاندې سزاګانې ورته ورکړل شوې دي. په دغه اړه تفصیل هم له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د پوځ اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټې کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سویلین افسر د ان ایل سی د اصولونو خلاف ورزي کړې ده او د سرمایه کاري په اړه غلط فیصلې کړې دي، د سنه چې ادارې ته مالي نقصان رسیدلی دی. یاد دوی کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه کاري کړې وه، د سنه چې ان ایل سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پانی پمینا چې آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہدہ سنبھالولو سره د دې کې زر تر زره د مکمل دو حکم ورکړی وو. د خبر پانی پمینا چې میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سروس څخه لری کړی شوی دی، یعنی د اغه رینګ اغه ته ورکړی شوی میډلونه، احساسات، طبي سہولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو نه ده ترلاسه کړی، خو نه ده ضابطې خلاف ورزي شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړې شوې ده. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوست په خپل روایتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداري معیار برقرار ساتي. دوه پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوست لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی اکټ تر لاندې حاضر سروس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رنګ، احساسات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
ابو سراج الشیخ سید بوزا خبره لتیږي ورکړه چې د آرمی په خپل غوړی چې د سیول نه دین کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کړ چې خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو خوش شروعات دي او زه هم چې نور وی دا غوی خلاف هم په کار نه چي داسي کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوې ځمکه چې کبا ده په دې چې دین آباد فوج د دین غنه ګندا دندینه صفا کوي او کدا صفا نشونه د دې سرایب به به آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او هغه د یونیفارم د پاره ډیر د شرم باعث خبره ده.
یاد وی کال 2008 کې پبلک اکاونټس کمیټې د ان ایل سی د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړی وو. خدا هغه وخت آرمی چیف جنرال اشواق پرویز کې یعنی ویلی وو چې پوس خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنېټر میر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او حالت د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅې کوي، په اواران کې د بلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خواته د روغې جوړې خبرو هڅې او بل خواته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستاني دولت یا ریاست پر تګلارې پختنه پیدا کوي. دا موضوع پامیر ساحل څېړلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتی حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو لخوا وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنٹ علاوه په بلوچستان کې لشاو خوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکي محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د خو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وخي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او لزونو سره نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
انکی کوشش یی ہے کہ کسی طریقے سے
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچستان کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلان کې سره دی خبرې وشي او له پلان کې سره دی نه کی. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچستان اختلافات پراخ کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچستان ډلو کې هم څنا څشته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفک.
د بلوچستان سیاسي سازمان مشر زیات کړ چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سېنټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوري مبارزې باور لري، نو باید د روغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. لپاره موږ دا ویلي چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچستان باید خوشی کړل شي. د بلوچستانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وتړل شي او د تشتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غرزولو پالیسي باید بالکل ختمه کړل شي. کله کارونه وسی بیا په خبرو کې اسانی وي. کدا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
محمد علي تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي، نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پال بلوچستان ته د منلو وړ نه ده.
اپ اگر صرف اپنی شرط رکھے
که ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کې دا زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي. نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواري، خو د خبرو لاره د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید له فهم، فراست، عقل او دانای سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش پاړه هم دا و او د بلوچستانو پاړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسیس هم کو. نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسې نه منئ، نو پاړیکو کې آرامي کله راتللی.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا ګڼي چې که پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې له یوې خوا خبرې کوي او له بلې خوا د بلوچستانو پر ضد عملیات دې پرېږدي او د بلوچستانو حقونه دې تسلیم کړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د ولسمشر ویان ظفر هاشمی وایي حکومت په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو په اړه وروستي پرمختګونه څاري. نوموړي پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې ملا محمد عمر سره باندې دوه کال وړاندې مل شوی، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې تیره میاشت پیل شوې. د په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دی. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زای په رپورټ کې.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای پای یو دیرشمه په پاکستان کې پلان شوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوی چې مذاکره وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل:
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنډې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یونیمه بجشوال عبدالحی کاکړه لند خبرونه اورو.
د افغانستان په لوګر کې نن سهار په وزان مرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد وران درابي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا اوو بجې د لوګر په مرکز پولی عالم کې سوي چې چټک غبرګون فوجیانو په نښه کړی دي. د پاکستان سینټ کابینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد کچا بادي د نړنګولو په اړه دې پلټنه وکړي. اسلام آباد انتظامی وخت مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونا وړاند کړی وو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر یولسمې نیټې د پنځو تاثیرونو بندې کړې مرستې بهر نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه مان. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ورځني سفر کوټې ته تللی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوس راځو د پاکستان ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکو ته چې د اسلام آباد زمونږ خبریال احمد الله راته اوروي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس ته د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوختي نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامدار وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د اتلسم او یوویشتم بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه بعد یوې خاص مودې د نن خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یو لسلکو نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو خو بدقسمتۍ سره یو غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاونشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه غوښتنه کړې چې د مرګ پر سزا دې په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یاد سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومې یو تن ته د 500 سزا ورکړل شوه. د دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت کم وو چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فورن پالیسی مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ملیحه امیرزاده اورو.
امنیسٹی انٹرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومیتن ته د پانسی سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دی په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال او د پنسې پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډلې اوسم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغه دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن 100 وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټومي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگتن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل دا تړون د امریکا او ایران ټول ستونزې نشي ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترسره کولی شي. د دې موضوع تفصیل له فرشتې جلال زی اورو.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقه پړه درګيري وخت دی، شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقه پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي، او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14 لاسلیک سوه شایي تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي، نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د موافقې درلودلو په صورت کې به پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي، خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوهان وایي د دې پروژې د بریالیتوب لپاره به په افغانستان کې د سولې ټینګښت اړین وي. دوی وایي د دې پروژې ډېره ګټه به پاکستان ته رسیږي، نو دې هیواد ته پکار دي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې رښتینې مرسته وکړي. زموږ همکار ذبیح الله شفق پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شننکي د ټاپي د غاز نل لیک د کار د پیل ولدي پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې تکمیل لپاره په دې هیواد کې سولې او امنیت ضروری دی. دوی دا سرګندونې ترقی ورسته کوي چې د پاکستان حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز ولدي نل لیک د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان ته به غاز تر هند ورسوي. د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نل لیکې پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکراری له امله ځنډیدلی و. خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سه شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نل لیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د غاز د نل لیکې پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په عین حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسني قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړې شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستري چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي هغه به انډستري به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژه د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروری دي. د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژه ډیره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن پر ټولو ضروري شی دی چې دا په پراتیږي نو پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسی بدل کړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولسته نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې $10 میلیارد لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک ته میلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغه پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا $300 میلیونه ترلاسه کوي.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق و. په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي څېړونکي وایي له دې سره به جنګیدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او ورسره به د دوی د بریدونو پر توان هم اغیز وشي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړې. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تنگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولې پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدې شي د خپل زور د خودل لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او یمدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې دی نو د دې زو فکر کوم دواړه خواوی په اول سر کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وشي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وشي تر څو خلک د هغوی څخه وبیږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړی اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دی هغه باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخي دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیګلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو پاړه د ګڼو رپورټونو برابرون کې سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړي.
ما په خیال یو منفی اثر د دوی په جنگیالو لیدلې دا اوس سره سوال نه ډیر وي. دوی د پاره دا یو دوی د فکر کوي چې د سکریا غا یو جهاد ده او دا داسې مسائل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کیږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهیږي چې د دې مخ کې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوې مشران به څه وکړي، او هم په دې باندې وقار دي چې ولې د ملا محمد عمر اخوان مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی، او دغه نو وروسته چې کوم بیانونه دي یو طرف نه بل طرف ته راځي دغه مرګ دې هم متنازع کړی دی. نو دې عمله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفته
د طالبانو ترمن د اختلافاتو پر جنگیالی و یې د اغیز خبرې په داسې محل مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
فورن پالیسی مجلې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یو لیکنه خبره کړې. ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوه کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتل، نو دا ښکاره کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دوه کال آگاهو مړ شوی وو. د تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل وو، خو امریکا دا معلومه نه کړی شو چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوه کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنزیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري هغه کسان کوي چې مړ دي. په لیکنه کې راغلي تر لونو امریکا دا ویل چې کده طالبانو یا نور وسلوالو ډلو مشران لمنځه یوړل شي، نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خدا سینه دي شوی ځکه چې نه خود طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر لمړینې خبره وه، او دا چې دا خبره هم خای سمنوي چې کده دې ډلو مشران ووجل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسی مجله وایي ګڼې سیړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناک کار دی او کنه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي لوال وجل دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېر چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوې دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنگي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي او لوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پر خه خبرې ونیوله، او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو د مشال رادیو د روانې خبرونه په دې برخه کې تاندی هلی پروگرام تاسو ته اورو چې زمونږ همکارې پرخندی اسد جوړ کړي او دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
په تاندې اهلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
ورځکه الله به بدوی راځي دغه لیډرانو د زنانه راوځي،
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
پاتې کوم دغه خبره راغلی ده چې ښځې هم چارته په ګوندونو کې بند کړي نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
تنکی زیاد دیر زیاد کی که مدار دیر یا شاله خبر خدا ہوا دا
رالل سیاست رالل تکیا زمګه اون تکي کوم سوسايټي دا تاسو ظاهر ده خبر پختونخوا خبره کوي کنه اوس هم چې څنګه خزې ته کتل شي او د خزې کوم سټېټس دی او کوم هغه دی نو چې هغې ته بنده وګوري نو دا یو مونږ ته لکه دا ډېر کوششونه پس چې دا ریزرو سیټس ملاو شلل او خزې دننه رالی اسمبلی ته دننه رالی ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې دی کنه چې هلته کې لیجسلیشن شي او د خزو لپاره آواز اوچت شي نو او بیا څه کار مخکې بیا هغه بوتلې شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی ښځې دې وخت کې اسمبلی کې ناستې دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابي ده خیر ډېره کامیابي ده اوس څه کړي دي څه نه دي کړي بیا پروینشل کمیشن دی هلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر پهخوا د پاره یو لوی هغه دی اعزاز دی چې زمونږ سوپه چې ونه مخکې وپای کې چې مونږ دا هغه جوړ کړو ول قومي سطح باندې هغه نیشنل کمیشن بیا هلته صوبه یې زمونږ جوړ کړ او دا اوس دویم د هغې ټینور چې لیږي یو درې کالې کړي دي دا اوس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډېر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډېر مهم ګڼي د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوی دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټری اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن د لپاره به هم ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې باندې توجه وی چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي او دې لپاره به زه اواز اوچتاوم او هغه نه علاوه د سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د فاټا د لپاره فلحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا د یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دي شنو دې لپاره به ما خپل هڅول امکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم چې فاټا خلک چې دي اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوی دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې یو هنر لاس کې ورکړي شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي بل دمر د منرلز په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کراوو او هغه منرلز د دې فاټا چې کم د غربت کوي او د بیروزګاری دو او د نورو مسایل دی لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونو ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې تا غواړي موږ فاټا خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي نو هغه اپورچونټیز ورکول د پرابا اې دي د خور او د لور سره ان شاء الله د کوشش کوم جینا کو د پر بخاص تر پر فاتل وینن د پرا چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځوا ما فوکس بر په دې باندې هم چې فاتا ځنه نه کو سیټو نه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې د پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده د فاټا خځې هم فور د فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خويندې دي کنه دې مین دي هغه د طرف دي صحیح طریقې سره کارونه کولای شي
دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نن اخزه په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د اخزه بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشرب او شګو هربای
پوری زما دا څه و ما چې دې وخت چې د اخزه په مین سټریم کې راتلو ته ګوري نو پاکستان پیپلز پارٹی کې کوم غوړې په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېر خزر راغلي دي که چې په رجس سیټس نو هغه سره سنسري یو راته پارٹی داوم او هغه کافی دی خلک الکتری دی پارلمنت کې نو د هغه نمبرز زیات دي د هغه تعداد په ورکرز کې به زیات دي خو زما نظر کې چې کوم د باچا خان هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات ایمپي کېدی. ښځو باچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کله چې به دې کې د تعلیم د لوګو کې ورځ لګي ادا او چې د هاريو ایکول حق ده د خزو او په خپل بچا نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم خزو ورسره ولاړې او پاتې کې هم دغه خبره راغلی ده چې خزو هم چرته په وینګونو کې بند کړی نه دي چې کوم عام پارتيانو لکه ځای اریان هم چې پیپلز پارټي کې هم لا د خزو وینګ دي نو اغه وینګنګ کانسپټ په ان پی کې نشته دی اغه وایي چې د ان پی هر خزه ایکوال ممبر ده په پارتي کې او اغه چې د زمونږ د پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارتي باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو دور په وجه نو کمزوریا نه راشي خو اوس زه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه مونږ ته دا څوک فیلینګ راوړي چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست افندیار خان به خاموش شي او وایي چې دې کې هیڅ نشته لکه نو هغه چې څنګه کمیټېډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکوال ممبرز دي او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې نه مونږ له کېدې چې ښځو له جدا پلاتفورم نه اوي چې نه دا زموږ د پاتې د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیره یې لرلې.
دا خو ښه خبره ځکه هله به بدلون راځي چې دغه لیډرانو دا زنانه راوځي. زمونږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي خبرې وکړي خو خپلې ښځې خپل خويند خپل لونه غین راوخی عمران خان کې خدای ټول نه خبره ده چې خويند هم ورسره راوتی دی او خدای مخینه خو ځان انګریزا و او تا چې نن دا مور سره ګپو زوالي کار کار کوي هغه خپل انټرست هغه خپل د تسوی دی هغه شروع کړی دی هغه راوتی دا مخکیم کول مخکیم دا جرنالیست و هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لیکي خدای غواړي چې کوم ډیره خبره ده چې ځان په لګه او چې کنه زو تاسو عمران خان سره یو ډیټر سره موادو کنه زو اوس بیگم سره شمه ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار خپل هغه هغه کې اوس هغه ته زموږ صوبې نه ده ظاهر ده چې اپ زموږ صوبې کې به زیات کار کوي داخله چې حکومت الته کې دوه هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل ځوان سره ده ټولو مې په خور کې تیر کړې ده سپکو وکي هلته ویلې ده ماشوم والی دا غیل تیر کړې ده ځالته نه واده شوې ده نو هغه دلچسپي وایي چې زه دې ماشومان لا دې لسو کوم بیا دا ټول لوی صالحه چې شو وا انا یې خو ټول هم درځان زموږه ټول هغه کوي چې ټول ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوې ده سکول کې نه موږ او چې موږ د خپل ماشومان ټول زغې د فارسو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لیکیا ته چې هغه لپاره چې لیبر لپاره دا سټریټ مانیج کوم ماشومان د اخر وختین کې ماشومان چې دوی له سو کوم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان د مونږ د وزیر الله ته په څه چې دا خو د پنجاب دا هغه د خو چې ته کړه له هغه کې نه غیم کوشش دا دی هم چې تر دې سو کو بلی نه هم ډیر خوشاله باندې چې کزه د سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کوچی دا نو هغه لیک شوې ده د اسمبلی ته راغلی دا په ول داسې موري ورکړي دا خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره ده دا تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې موږ کړی دی او ریزولوشن موږ کړی چې کوم کامیاب نشي چې زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تاج دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار ده ډیر ایکسپیرینس ده او ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ ده کنه هغه د ویمن امپاورمنت از ویزم لکه چې موږ څنګه
فیلڈ کی ہوں گے ویمن دپارا امپاورمنٹ سی سوشل پولیٹیکل او دغه هغه غین ذکر کنه چې رکینو هغه لکه هغه په هغه کې هغه ده او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شوی دی ان هغه کې چې د مونږ ټول دای ممبران یو هغه گایډنس هغه کوشش مونږ داري چې زموږ ډپارټمنټ ته پیل شي
دا وا د دې اونې تاندې اهلی خبرونه چې تاسو واوریدا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه